کیمو هرکلی کو په دې خبرونه کې ووري چې د افغانستان د مشرانو د جرګې په افغانستان کې د ایران د لاسوهنو په اړه اندېښنه ښودلې ده. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. نجیه صافی د افغانستان اړوند خبرونه دروړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي تر اوسه ورته د انتخاباتو خپلواک کمیسون د هغو 1400 کسانو اسناد نه دي ورسپارلې چې له لومړني لیست څخه ویستل شوي. ملګرو ملتونو په دې سازمان کې د افغانستان دایمي استازی یو ځل بیا د امنیت شورا د بین الحکومتي مذاکراتو د رئیس په توګه وټاکه. او د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په ننګرهار کې 4 داسې کسان نیولي چې د انتحاري حملو نیت یې درلود. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي تر اوسه ورته د انتخاباتو خپلواک کمیسون د هغو 1400 کسانو اسناد نه دي ورسپارلې چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو له لومړني لیست څخه ویستل شوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې د کسانو په خپلو اسنادو کې د کاندیداتورۍ شرایط نه و پوره کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون منشي او ویان نادر محسنی نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته اسناد نه دي سپارل شوي نو نه دي توانېدلې چې په دې اړه څېړنې وکړي. نوموړي وویل دې کمیسون ته تر اوسه شاوخوا 420 شکایتونه ورسېدلې چې ډېره برخه د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د لومړني لیست په اړه دي. ملګرو ملتونو په دې سازمان کې د افغانستان دایمي استازی یو ځل بیا د امنیت شورا د بین الحکومتي مذاکراتو د رئیس په توګه وټاکه. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جنرال موسازی نن په کابل کې خبرلانو ته وویل چې له 2008 کال راهیسې د شپږم ځل دی چې ظاهر تنین د دې مذاکراتو د رئیس په توګه ټاکل کیږي. او د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې 4 داسې کسان نیول چې د انتحاري حملو نیت یې درلود. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي نیول شویو کسانو منلې چې په پاکستان کې ورته د تروریستي فعالیتونو زده کړې ورکړ شوي. د اعلامیې له مخې په نیول شویو کسانو کې 2 پاکستانیان هم شامل دي. دا و د افغانستان اړوند مهم کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له رضوان مراد نوري.
د عراق په پایتخت بغداد کې د بمی چاودنو په تازه لړۍ کې نن لږ تر لږه 26 کسان وشل شوي او ګڼ شمېر نور شوبل دي. د راپورونو له مخې بغداد نن 14 لړزولی چې 70 تنه پکې ټپیان دي. په عراق کې په یوازې روانه میاشت کې څه د پاسه 1500 کسان په تاوتریخوالي کې وشل شوي دي. د ایران د پارلمان د بهرنی پالیسۍ کمیټې مشر هغه ریپورټونه رد کړل چې ګوند هیواد تر 30% د یورانیم غنی کول بند کړی دي. دولتي خبری آژانس ارنا د شنبه پورز د علاءالدین بروجردی له خولې ویلي دي چې د ایران اټومي پالیسی نه بدلیدونکې ده او تر 30% د یورانیم غنی کول دوام لري. بروجردی ویلي د 15 جمع یو هیوادونو سره د دې میاشتې په سر کې د خبرو پر مهال ایرانی مذاکرچانو غوښتنه وکړه چې د ایران اټومي حق دې په رسمیت وپیژندل شي او بندیزونه دی لری کړی شي. هغه زیاته کړه موږ باید انتظار وباسو چې د خبرو اترو نتایج څه دي. د بروجردی څرګندونو د ایران د پارلمان د غړي حسین نقوی حسینی هغه خبرې رد کړې چې د اکتوبر په 28 نیټه د ایران د پارلمان په پاڼه کې خبرې کړې وي او له قولې ویل شوی چې ایران د یورانیم غنی کول زندولي دي ځکه نور تولید ته اړتیا نشته. د الجزیر چارواکی وایي د دې هیواد په جنوب کې د تیلو یو ستره زیرمه چې د اټکل له مخې 1.3 میلیارد بیرل تیل لري کشف کړی ده. د الجزیر د انرژي وزیر یوسف یوسفی د دې هیواد دولتي خبري آژانس ته نن وویل دا په تیرو 60 کلونو کې د طبي زیرمو د کشف په برخه کې مهم بدلون او پرمختګ دی. الجزیر له افریقا څخه اروپا ته د طبي ګاز تر ټولو ستر صادرونکی هیواد دی. په نیویارک ښار او اریزونا ایالت کې د وژنو په وروستیو لویو پیښو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي په نیویارک کې 15 کسان چې عمرونه له یو نیولې تر 30 کلونو دي د نامعلومو کسانو لخوا مړه شوي دي. د غراس په اریزونا ایالت کې له یو اپارټمان څخه 15 مړي موندل شوي. پولیس وایي 4 کسان په ډزو وشتل شوي او 15 مړي ښایي د حمله کوونکي وي. پولیس وایي تر اوسه پورې د دغو وژنو علت نه دی معلوم او چا هم تر اوسه د دې وژنو مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. او په ګرجستان کې د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره د رای ورکولو لړۍ دوام لري. رای ورکوونکي د اوسني ولسمشر میخایل ساکاشویلی چې لیوي لسیز راهیسې په واک کې دی ځایناستی ټاکي. تر سره شوې نظر پوښتنې ښیي چې د واکمن اعتراف کاندید ګرګي مارګوشویلی په روانو انتخاباتو کې د نورو کاندیدانو په مقایسه مخکې دی. نوموړي د خپلې رای ورکولو پر مهال وویل:
I voted for future prosperity of this country.
دی وای ما د دې هیواد د راتلونکي شفافیت ولس او د ښه سبا لپاره رای ورکړه. دا لومړی ځل دی چې زما لور هم رای ورکوي او موږ دواړو په ګډه رای ورکړه. د ګرجستان د جمهوری ریاست لپاره د دې هیواد د متحد جبهې غړی ډیوډ باکراتس او د ګرجستان د ګلابي رنګ انقلاب د دورې مشر نینو بورت جنارتز هم له عمده کاندیدانو څخه شمیرل کیږي. اوس هم د کابل او څو لویو ښارونو د هوا حالات.
د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د راتلونکو څلور ویشتو ساعتونو لپاره د کابل او ځینو نورو ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل شوی: کابل اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه درویشت ټیټه درۍ. کندهار اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه څلور ویشت ټیټه شپږ. هرات اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه اتلس ټیټه څلور. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه پنځلس ټیټه یو. او جلال آباد اسمان نیمه وریځ دی، د باران د اورېدو امکان شته، د تودوخې لوړه درجه نه ویشت ټیټه شپاړس.
خبرونه مو له ازادې راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او مطالبه اوري. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړو اندېښنه څرګنده کړې چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند د موافقې او د انتخاباتو په نږدې کېدو سره د افغانستان په چارو کې د ایران لاسوهنه زیاته شوې. په دې اړه په ریپورت سربېره به واورئ چې جرمني په کابل کې د خپل سفارت د مراجعینو څنګه بیرته پرانستې. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازه:
د جرمني سفارت د قونسلي چارو برخې خپل کار دوباره پیل کړی.
لا هغه هلو زلو مهم خبر وو چې د ولسمشري د انتخاباتي کاندیدانو د راکمول لپاره د وی وړي جرګه له خوا کیږي. د نهر سراج اوسیدونکو وای په سیمه کې حکومتي ځواکونه او طالبانو خپل کې وخت په وخت په جګړو اوړي او لا دوی د ژوند لور یې ورکړې. د سیمه یو اوسیدونکو
نو طالبان خو موږ نه دي، ته هم وینې موږ یې هم وینو، ته چې راځي هغه ځغلي، هغه ته چې ځي بیا هغه بیرته ګرځي په ګډ وطن کې ګرځي.
په دې اړه په ریپورت سربېره له غزنی او ننګرهار څخه د امنیتي وضعیت او د نامنیو د پیښو ریپورټونه لرو. په افغانستان کې د بیکاری د ستونزې په اړه هم یو مفصل ریپورت درته وړاندې کوو. د ورکو ازانو د لټي پروګرام هم مه هېروئ. د افغانستان د مشرانو د جرګې یو شمېر غړو اندېښنه څرګنده کړې چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند د موافقې او دغه راز د انتخاباتو په رانږدې کېدو سره د افغانستان په چارو کې د ایران لاسوهنه زیاته شوې. د سناتورانو د فرا ولایت د چارواکو وروستیو څرګندونو ته په اشاره وویل چې ایران سلګونه وسلوال د لویدیځو ولایتونو د امنیت د ګډوډولو په هدف دې ولایت ته استولي. دوی پر حکومت غږ وکړ چې د ایران د دې لاسوهنو په وړاندې چوپه خوله کینني، خو د بهرنیو چارو وزارت بیا د ریپورټونه ناسم بولي. قاسم سولمل له کابل نور تفصیل راکوي.
د مشران جرګې یو شمېر غړي له افغان حکومت غواړي دا غڅه په وړاندې خبرګون وشي چې دوی د افغانستان په چارو کې د ایران اشکار لاسوهنه بولي. یو شمېر سناتورانو د اکشن به پرځ د مشران جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه بحثونه وکړل. د سناتورانو وایي په داسې حال کې چې کابل له واشنگتن سره امنیتي او دفاعي سند په اړه موافقه ته نږدې سوی او انتخابات هم په مخ کې دي، ایران او پاکستان هڅه کوي څو د دې سند په وړاندې خنډونه رامنځته کړي. دو سناتورانو هدایت الله رهایی او ګل احمد اعظمی دی وای د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي موافقې د لاسلیک په نږدې کېدو سره د ایران د حکومت دښمنی زیاته سوې. انداسې هم اوریدل سوی چې ایران یو شمېر وسلوالې ډلې د فرا ولایت لیږلې دي څو د فرا امنیت ګډوډ کړي، خو افغان حکومت په دې برخه کې چوپ پاتې دی.
درې لسیزې جګړه د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنو نتیجه ده. اوس چې موږ د امنیتي سند د لاسلیک کولو په حال کې یو، انتخابات په مخ کې لرو.
د فراسی میزو چارواکو په وروستیو کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې ایران د لومړي ځل لپاره د څه باندې 1500 وسلوالې وډله افغانستان ته لیږلې څو د هیواد په غربي ولایتونو کې ناکراري رامنځته کړي. د فرا د والي مرستیال محمد یونس رسولي وایي د راپورونو له هغه کسان ترلاسه کړي چې له سیمې نه ایران ته تګ راتګ کوي. ایراني چارواکو تر اوسه په رسمي توګه د دې راپورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تل یې دا ډول راپورونه رد کړي دي. پخوا هم د ناټو ځواکونو طالبانو ځین قمندانانو او د لویدیځو ولایتونو یو شمېر مسولینو له وسلوالو طالبانو څخه د داسې وسلو د نیولو ادعاوې کړې چې په ایران کې جوړې سوې وې. اخو د افغانستان د بهرنی چارو وزارت هم دا ډول راپورونه ناسم بولي. د دې وزارت ویان جانان موسازی د یک شنبه پر ورځې خبري غونډې ته دا راپورونه رد کړل چې ګڼې ایران افغانستان ته وسلوال لېږلې دي.
موږ په دې اړه هیڅ معلومات یا کوم راپور نه لرو. د بهرنیو چارو وزارت په باور دا ناسم معلومات دي. افغانستان د ایران د اسلامي جمهوریت سره ډېر نږدې دوستانه او د ورورولۍ اړیکې لري.
ایران تل په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له موجودیت سره مخالفت ښودلی دی. ځینې کتونکي وایي چې پاکستان هم د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک کېدو پر خلاف دی. افغان او امریکایي چارواکي وایي تر یو کلن بحث او مذاکره وروسته قسمن د دواړو ودونو ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند پر لاسلیک کولو سره سلا سوي، خو ټاکل سوي د پرپاته یو لړ اختلافي موارد باندې د خلکو مشورتي لوی جرګه فیصله وکړي. د جرګه د اقرب تر روسیو په کابل کې جوړیږي.
و موردل چې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړو اندېښنه څرګنده کړې چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند د موافقه او د انتخاباتو په نږدې کېدو په افغانستان کې د ایران لاسوهنه زیاته شوې، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا دا نه مني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په عین وخت کې وایي چې جرمني په کابل کې د خپل سفارت د مراجعینو څنګه بیرته پرانیستې ده. شاوخوا لس ورځې مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په کابل کې خپل سفارت د جدي امنیتي ګواښونو له امله تړلې. د ازادي راډیو بل خبريال معصوم میوند له کابل ریپورت لري.
ورسته تر هغه چې افغان حکومت په کابل کې د جرمني سفارت امنیت ساتلو ډاډ ورکړ، جرمني په کابل کې د خپل سفارت د ویزې څنګه بیرته خلاص کړ. د بهرنیو چارو وزارت ویان جنان مسازی د یکشنبې پورس په کابل خبري اعلان وکړ چې جرمني ته تلونکي کسان اوس بیرته کولای شي چې په کابل کې د دې هیواد سفارت ته ورسي.
د جرمني سفارت د قونسلي چارو برخه خپل کار دوباره پیل کړی او اوس دوی مراجعین هم مني او د ویزې د اجراتو په برخه کې هم خپل فعالیت تر سره کوي.
شاوخوا لس ورځې مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په کابل کې خپل سفارت د امنیتي ګواښونو له امله بند کړی دی. د جرمني حکومت خپل هیواد استخباراتو لخوا ویلي و چې پر سفارت باندې د حملې خطر شته، خو افغان حکومت هم هغه وخت ویلي و چې جرمني سفارت په بشپړ توګه نه دی بند شوی، بلکې یوازې د ویزې ورکولو څنګه بند شوی ده. همدارنګه افغان امنیتي ادارو ډاډ ورکړی و چې په دې هیواد کې یوازې د جرمني نه بلکې د ټولو ډیپلوماټیکو ادارو د امنیت ساتلو مسولیت او توان لري. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پر میلادي میاشت کې به په سویډن کې خپل سفارت پرانیزي. د سویډن د دفاع وزیر کابل ته راغلی او د یکشنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره خبرې کړي او د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړي. جنرال موسازی په دې اړه وایي
د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین د سویډن د شاهي دولت د دفاع وزیر میرمن کارن انستروم سره د بهرنیو چارو وزارت کې ملاقات وکړ. په دې غونډه کې البته د افغانستان او سویډن ترمنځ په نږدې اړیکو او همکارۍ باندې خبرې وشوې او په دې باندې ټینګار وشو چې د دوه هیوادونو ترمنځ همکارۍ او اړیکې بیلا بیلو برخو کې باید تر 2014 کال او دغه وروسته لا پراختیا پیدا کړي. همدارس په دې خبره وشو چې د افغانستان اسلامي جمهوریت ساکل په روانه میلادي میاشت کې خپل مقیم سفارت په استاکولم کې د سویډن په پایتخت کې ایجادوي.
سویډن د ناتو په چوکاټ کې په افغانستان کې 300 پوځیان لري چې د دې هیواد په شمالي ولایتونو کې فعالیت کوي. د دې هیواد له 2002 میلادي کال راهیسې له افغانستان سره 200 میلیون ډالر مرستې کړې او د افغانستان په اړه د توکیو په کانفرنس کې ژمنه کړې چې له 2014 میلادي کال وروسته به هم هر کال افغانستان سره 100 میلیون ډالر مرسته کوي. د راپورونو له مخې افغانستان په تیرو لس کلونو کې د سیمې او نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره په بیسار توګه ډیپلوماټیک اړیکې جوړې کړې، خو کله ناکله ویل کېږي چې افغان دولت په خپل بهرنی سیاست او ډیپلوماټیک اړیکو کې ښه پرمختګ نه دی کړی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
نن لسګونو خزو په کابل ښار کې د خزو اونجونو د زورولو پر خلاف مظاهره وکړه. مظاهره خون کویل د کابل پلارو کوڅو کې یو شپږ نارینه په خاصه توګه سوانان خزو اونجونی زوروي چې دا کار د خزو د پرمختګ په مخ کې یو خنډ دی. د مظاهره د یک شنبه په ورځ د افغانستان د خزو د شبکې مدني ټولنې او د خزو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې لخوا تنظیم شوې و. مرسی احمد زیدی مظاهره ته ورغلی و او پاړې ریپورت راکړي.
دا د هغو لسګونو خزو غږ دی چې په کابل ښار کې مظاهره وکړه او په عامه ځایونو کې د خزو د زورولو د ختمېدو غوښتونکي شوې. د ملګرو ملتونو د پریکړې په اساس د هر میاشتې 15مه نیټه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده چې دا میاشتې شعار په عامه ځایونو کې د ښځو او نجونو خوندیتوب دی. په دې وروستیو څو کلونو کې د کابل په شمول د هیواد په یو شمېر لویو ښارونو کې په عامه ځایونو کې د نجونو او ښځو ځورول یوه ستونزه جوړه شوې. د یکشنبې په ورځ د دې ځورونې پر خلاف له مظاهره کوونکو څخه څو تنو ازادي راډیو ته وویل
دا ممکنه نه ده چې نارینه په خپل واک سره دا اختیار ولري چې د ښځو لپاره ووایي چې ته د کور نه بهر مه راوځه، ځکه چې دا ضرورت د دواړو دی. نو ځکه نن دغه ښځې راټول شوي دي چې اکثرا جنکۍ چې بېسواده پاتې دي، د دې دپاره چې مزاحمتونه بیرون دي نه وځي، اکثرا کسان چې په کارونو کې سره برخه نه اخلي، د دې دپاره چې مزاحمتونه هلته دي. آزار نه باید حتما آزار
ځورونه یوازې فزیکي او لفظي نه ده، بلکه کله چې یو څوک تاسو ته په کتلوس په کوي وکړي دا تاسو ته آزار درکوي، او له دې آزار څخه یو خزه هم په امان نه ده.
دا مظاهره د افغان ښځو د شبکې، مدني ټولنې او د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې په همکاري تنظیم شوې وه. په نړۍ کې د سړی له خوا پر لارو کوڅو کې په یوه او بله بڼه د ښځو ځورونه شته، خو د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي په کابل کې هم دا ستونزه ورته سرخوږی ګرځېدلی دی. د ځینو مظاهرهچیانو په باور په افغانستان کې د دې کار عوامل د ځوانانو وزګارتیا، د تعلیم ټیټه سطحه او د ودونو لوړ مصارف دي. دا چې ځینې ځوانان بلې جونې زوروي د پښتنه مې د کابل له دو تنو ځوانانو سره داسې شریکه کړه.
دا خودم چې دی باید اسلامي ایجاب خپل رعایت کې تنګ پتلونونو دا شیان هغه نه کې په ایجاب وګرځول شي، دا اسلامي مملکت ده.
بی باکه ازادي خزه تور کول کیږي، بی جا باید وې ګرځي ضرورت کچیر ونه لري، باید خپل خزه په برو پیزاس په کور کې ناس نو ډیره بخای ورته ډیر ځوان ته باندې خبره د ځوان لخلینا وځي د خزه لپاره.
بل خو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې پولیسو په سلګونه تنه ځوانان د ښځو او نجونو د ځورونې په تور نیولي. د کورنۍ چارو د ویاند مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې پولیس د دې کار د مخنیوي هڅې کوي.
په هغو ځایونو کې چې زموږ په فکر څوک ولیدل سي هلته پولیس ګزمې کوي، او که دغه ډول کسان ولیدل سي تر پیژندلو وروسته هغوی نیسي.
د ښځو د حقونو فعالین وایي باید د نجونو د ځورونې د ستونزې د ختمولو لپاره باید د دې کار له عاملینو سره قانوني چلند وشي. دوی همداراز وایي چې د دې ستونزې د هوارولو لپاره لا ډېرې فرهنګي مبارزې ته هم اړتیا ده.
ستاسو له پیغامونو نه
زمانم شغله هلالي د امنيت نوري پليش زياتار شي چې تاسو سودا د پاره يا مکتب د پاره يا د شخصي کار د پاره د باندې ودي بیا خلک ازار ور کوي پرزي پروي او ډیر مشکل دی چې تاسو پاره د باندې ودي او پدا
منو شه دره ده او د تمره بو وای مده ته په مده زمونږ د اسلامي ټولنه ده د تعلیم نظر ډېره وروسته پاتې شوې ده، او ځکه دغه چې تعلیم ټول تعلیم تعلیم ولري هېڅ کله بنه شي په لګن خامخا شته، دغه دا بېکاري رواج نه دی چې بېکاره شي خامخا کېږي.
ښځې په دغه عامه محالاتو کې مسؤونه نه دي، یو نوه نه یو نوه مزاحمت سره مخ کېږي.
په افغانستان کې د قومي مشرانو او سیاسي شخصیتونو یو 15 کسیزه جرګه وایي چې د جمهوریت ریاست د کاندیدانو د شمیر د لا کمول لپاره یې هڅې روانې دي. د دې کمیټې مشر په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار او د شخړو د اواري د کمیسیون مرستیال اسدالله وفاده دی وایي چې دا کار د دولت له چوکاټه بهر ترسره کوي. حمیده هارون عثمان په اړه نور ریپورت راکوي.
د شخړو د اواری د کمیسیون لخوا د ټاکل شوی کمیټي مشر اسدالله وفاوی د دوی هڅې دوام لري ترڅو د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو شمیر تر دوه او یا دریو تنو پورې راټیټ کړي. دوی د تیرو څو اونیو راهیسې هڅې پیل کړي چې ځینې احتمالي کاندیدان د نورو په ګټه تیر کړي او په دې توګه د کاندیدانو شمیر راکم شي. اسدالله وفاوی ډاډه دی چې د جمهوری ریاست د احتمالي کاندیدانو شمیره به له لسو څخه راټیټیږي.
زه اوسم سل بسل کې باوري یم، اول په دې باندې دغه یم چې زما په نظر د شکایت مستقل کمیسیون به په دې کې تجدید نظر وکړي او سبقه شمیره به راکم کړي، او موږ هم خپل کوشش او زمي کو د کوشش کوو چې دا شمیره راکم کړو، یعنی دوه درو ته باید راکم شي.
د اسدالله وفا په مشرۍ یاد 15 کسیزه کمیټه په داسې حال کې د هڅو ته دوام ورکوي چې یوازې 15 کسان د جمهوری ریاست د کاندیدانو په لومړني لست کې شامل شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون 14 هغه کسان د دوی په اسنادو کې د ځینو ستونزو له امله له لست څخه حذف کړل چې د کاندیدانو په توګه یې خپل نومونه لیکلي وو. د قومي مشرانو او سیاسي شخصیتونو یاده کمیټه وایي چې که د کاندیدانو د شمیر زیاتوالی د انتخاباتو لګښت زیاتوي، خلک د رایې ورکولو په وخت کې له ستونزو سره هم مخ کیږي. خو بلخوا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کولای شي چې د کاندیدانو د اسنادو له څیړلو وروسته د دوی شمیر راکم کړي.
دوی قانوني قدرت لري، هر هغه تصمیم چې نیسي تر ډیره د منلو وړ ګڼل کیږي، خو په ټولیزه توګه د کاندیدانو کمول یا زیاتول د یو شخص کار نه دی، د یوې وړې ټولنې کار هم نه دی، قانوني کار دی. که کاندیدانو معیارونه پوره کړي وي، هغوی کولای سي انتخاباتو ته لاره پیدا کړي، او که نه یې پیدا کوي طبیعي ده، خو هغه کاندیدان چې پوهیږي وړلی نسي نو هڅه کوي د بل کاندید په ګټه انصراف وکړي او په راتلونکي حکومت کې یو ټیم جوړ کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدانو د شمیر زیاتوالی او انتخاباتي لګښت ستره ستونزه بلل کیږي. خو سربیره پر دې د انتخاباتو په ابتدایي لست کې په حکومت کې د پخوانۍ همفکره سیاسي کړۍ د غړو او همداراز د دولتي او غیر دولتي هغو سیاسي څیرو شتون چې خلک یې له کړنو پخوانۍ تجربې لري د راتلونکو انتخاباتو په اړه د خلکو اصلي اندېښنې ګڼل کیږي.
د ننګرهار د امنیت قمندانۍ چارواکو د ولسونو د ملاتړ د خپلولو لپاره په دې وروستیو کې پراخې هلې ځلې شروع کړې دي او غواړي یو شمېر ناامنه ولسوالۍ بیرته تر امنیتي چتر لاندې راولي. د دې ولایت د امنیت قمندان په دې لړ کې د خوږیانیو له مشرانو سره کتلي دي او له هغوی سره یې په سیمه کې د امنیت په ټینګښت خبرې کړي. زموږ خبریال شاه محمود شینوارې له ننګرهار رپورټ راکوي.
د ننګرهار امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد د ولسونو د ملاتړ د ترلاسه کېدو په موخه خپل لومړنی سفر د خوږیانو ولسوالۍ څخه پیل کړ. نوموړي په دې ولسوالۍ کې د خوږیانو له قومي مشرانو سره وکتل او د دې ولسوالۍ د ښه امنیت د راوستو په خاطر یې ترې مشورې واخیستې او دارنګه قومي مشرانو ته یې سپارښتنه وکړه چې د امنیت په راوستو کې دې ورسره پوره مرسته وکړي. د خوږیانو قومي مشرانو په خپلو خبرو کې له امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ اعلان کړ، ولې ځینو پر امنیتي ځواکونو نیوکې هم وکړې. دوی ویل چې زیاتره وخت د بهرنیو ځواکونو لخوا په خپل سر عملیاتو کې بیګونه خلک ځوریږي او دا رنګه کله ناکله امنیتي ځواکونه رانده بریدونه هم ترسره کوي. دا دوی په خبره کې چیرې دغه پورتنی سنځي اواري شي نو دوی به په هر برخه کې امنیتي ځواکونو سره پوره ملاتړ وکړي.
موږ به په هر قیمت باندې څومره چې د موږ په وسه توان پورې موږ به په امنیت باندې کار کوو. خو د موږ د کمانډان صاحب نه یو پیشنهاد او غوښتنه متداده چې لږ لکه دغه مخکېنی چې تکرار شوي دي وروسته باید داسې ونشي. د قومونو فیصلو ته، د قومونو پرېکړو ته، د قومونو نظرونو ته باید د احترام په سترګه
چې هغه فقط مملکت کې د سولې د پاره کار وکړي، جنګ د پاره د کار وکړي، زیادې پیسې نه پوره پیدا کړي، خپل بامی ته د پیسې نه پیدا کړي. داسې یو څوک چې وردرۍ کې راشي چې هغه فقط افغانستان ته د سولې د پاره کار وکړي او دغه ورو روژه چې په دې مملکت کې روانه ده چې هره ورځ پکې کونډې وي تمازې کېږي او مسلمان مړ کېږي جديد لپاره کار وکړي، دا جنگ ختم کړي، د جنگ عوامل پس وګرځي. په دې کې پلان یې راغلی، مستل راغلی، زه څه کوم زما په دې ټول دنیا راغلی د افغانستان سړیا د تا وظیفه ده، د تا باندې لازم دي خپل منځ کې کینه دا مسله د مشکل دی حل کړه.
د دې سپینګرو کې داسې سړی نشته چې هغه له ټلیفون نه راشوي چې طالبان هغه له لاړې حکومت لاړې موږ وګمو. د موږ حکومت دی، د موږ وزیر دی، د موږ ولسوالۍ دی، له موږ نه توي چې په خپل باندې موږ نه منې کیږو او نه دونه کمزوري نه یو په کوله بلا چې
د ننګرهار امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد ولسونو ته بیا ډاډ ښکاره کړ چې په راتلونکي کې به ټول امنیتي ځواکونه په همغږۍ سره دقیق عملیات ترسره کوي. نوموړي وویل چې دی به له بهرنیو ځواکونو سره په لیدنه کې له هغوی هم وغواړي چې عملیات دقیق او د امنیتي ځواکونو سره په همغږۍ ترسره کړي.
او زه به د خپل ټول ځواکونو سره همیشه همغږی یم. زه په دې پوهیږم چې امنګي نشته، زه په دې پوهیم چې چایسا په خپل سر عملیات ترسره کړي. زه به د دوی څخه ډېرې جدي غوښتنه وکړم چې چېرته چې عملیات کوي اول به ما خبرې بیا به ځي، که یې ونه کړي زه به دا شکایت اول کوم، د دوی څخه به غوښتنه کوم، زه به خپل پولیس نه ورسره پرېږدم. نو زه هیله من یم چې تاسو دا ټولو نقطو ته فکر وکړئ
فضل احمد شهزاد ولسوالی امنیتی ځواکونو ته هم جدي سپارښتنه وکړي چې خپل وظیفوي مسولیت ترسره کړي او دغه ولسوالی د دې حالت څخه راوباسي. که څه هم په خوږیانو ولسوالۍ کې محلي پولیس فعال دي، ولی فضل احمد شهزاد بیا هم پر قومي مشرانو غږ وکړ چې دوی ته دې د محلي پولیسو لپاره شاوخوا اویا تنه داسې ځوانان وروپیژني چې هغه د سیمې او دولت په خیر وي. د امنیت قوماندانۍ د چارواکو په خبره په پام کې لري چې دغه ډول غونډې په نورو ولسوالیو کې هم ترسره کړي.
له ننګرهار څخه مو رپورټ واورېده چې د امنیه قمندان هڅې پیل کړې دي په نام نو ولسوالیو کې امنیت ټینګ کړي. د هلمند ولایت د نهر سراج اوسیدونکي ویل لس کاله کېږي سیمه د وسلوالو طالبانو او پولیسو ترمنځ ځنخته او جنګونو مرکز دی. دوی امنیت غواړي په کلو او کروندو کې له ډیرو ماینونو ستړي دي او دولت څخه د بیا رغونې د پروژو غوښتنه کوي. الیاس تایی له هلمند رپورټ راکړي.
په نهر سراج کې د خلکو په غوښتنه عملیات کیږي. د پولیسو دغه څو شېبې وروسته د نهر سراج په یو شمېر کلیو کې د وسلوالو په ضد د عملیاتو لپاره آمادګي نیسي. په دې سیمه کې د پولیسو د لومړي کنډک قومندان سمونوال ستارخان د خپلو سرتیرو غواړي د خلکو سره ښه رویه وکړي او هر کور ته د تلاشۍ لپاره ملا او سپینږیرې د ځان سره ملګری کړي.
دفاع مو د یک لنګ په سیمه کې ده چې دښمن راغلی دی، غواړي چې زموږ څه پر پوسو باندې حمله وکړي. نو موږ څه پرسونل ټوله باید چې په ښه دوه مردې سره دښمن ته د ناشکانو جواب ورکړي او چا ته آزار ورنه کړي چې وردې د هر سپینږیرې هر کور هر دغه څه چې تلاشي کوي د ماجد سپین ملا یا د هغه کور سپینږیرې هغه به درسره وي.
لس کاله کېږي چې د نهر سراج په اکثرو سیمو کې وسلوال حکومت کوي. دوی کمیسیونونه لري او له دې ځایه پر ګڼ میشتو ښارونو او سیمو بریدونه او ځانمرګې حملې پلانوي. د پولیسو سرچینې وایي په دې ځای کې د نشي توکو د پروسس او تولید ګڼې فابریکې هم موجودې دي، په خاص ډول د چرسو او تریاکو. د سیمې اوسیدونکي وایي څو کاله کېږي وسلوال د پولیسو د ګزمو لپاره په لارو پلونو او کروندو کې ماینونه پټوي.
دا څو ورځې کې تر اختر لس ورځې دمخه په دامن کې کې ګرځېدله. نو طالبان خو موږ نه دي تیسې هم ویني، موږ یې هم وینو تیسې راځي هغه ځغلي هغه تیسې ځي بیا هغه بیرته ګرځي په ګډ وطن کې ګرځي. دا ناوله د کار نه دی چې وسته زما څه پوښتنې کوي چې وایي طالبان درته راځي یا نه راځي.
خلک نو په ازاد یا ټکانو سره چې ټکانې یو سړی یو غریبي او خواري کوي هغه ته نه خلاصېږي ځغلي سره نه. دا خو په ازاد څوک نه.
د نهر سراج په ډیرو کلیو کې ښوونځي نشته، ماشومان څاروي ګوري او یا هم تمام ورځ له کوره بهر په لوبو او ساتیرو تیروي. د نهر سراج د سیمې د کندهار دورایي ته د غزیدلي سړک په څنډو کې پرتې دي. امنیت نه لري او اکثره وخت د وسلوالو تر اغېزې لاندې وي. خو د پولیسو د لومړي کنډک سرتیري هڅه کوي لشکرګات پر دې یوازینی مهم سړک د طالبانو د فعالیتونو او تلاشیو مخه ونیسي.
بلخه چارواکي وایي چې په غزنی کې د سیمه ایزو پولیسو او طالب وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې پکې د طالبانو د یو نظامی مسول په ګډونه تو تنو تمرګ شو. بل وخت دوی وایي په نښته د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې شوې. له سیمې به نور تفصیل د سید شاه سقیم پر استول رپورټ کې واورو.
چارواکي وایي طالب وسلوالو تیر شپه د ګیرو ولسوالۍ په پنه سیمه کې د سیمه ایزو پولیسو پر پوستو بریدونه کړي دي چې وروسته بیا د دواړو غاړو ترمنځ نښته شوې او څو ساعته یې دوام کړی دی. په دغه نښته کې درې تنه وسلوال وژل شوي او د طالبانو د یو نظامي مسول په ګډون پنځه نور ژوبل شوي دي. د ګیرو ولسوال عبدالله خیرخوا وایي د طالبانو ټپي شوی قومندان ملا تراب نومیږي. دی وایي وژل شوي وسلوال پاکستانیان دي او له وزیرستان څخه راغلي وو.
ګیرو ولسوالۍ کې د محلي پولیسو پوسته باندې جنګ طالبان لخوا لګېدلی و چې له امله یې څلور نفره طالبان ټپیان شوي دي او درې نفره مړه دي، په شمول دي یو قومندان د ملاتوراب چې ملاتوراب ټپي شوی ده او درې نفره یې مړه دي، هغه وزیر پاکستاني طالبان دي او څلور نفره مړه ټپیان دي. انساني له کلي له جماعتو ته یې استادګان خرڅولي وو او محلي پولیسو پوسته باندې جنګ کړی ده چې له امله دوی ته دروم تلفات اوښتی ده.
د ولسوال په خبره په نښته کې عامو وګړو او سیمه ییزو پولیسو ته کوم ځانې زیان نه دی اوښتی. تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. درې اونۍ وړاندې هم په ګیرو کې د سرتیرو او طالبانو ترمنځ نښته شوې وه چې چارواکیو پکې د اوو تنو وسلوالو د وژلو او ټپي کولو ادعا کوله.
آزادۍ رادیو ته لیکونه راوستوي.
د خپل کلی او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي رادیو لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 30، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
دوستانو، وخت 4:30 بجې شوې. رضوان مراد د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټ کې دروړي.
د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیسون وایي تر اوسه ورته د انتخاباتو خپلواک کمیسون د هغو 1400 کسانو اسناد نه دي سپارلي چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو له ابتدایي لیست څخه وستل شوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په ننګرهار کې 4 داسې کسان نیولي چې د ځان وژونکو حملو پلان یې درلود. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي نویل شو کسانو منلي چې په پاکستان کې ورته د تروریستي فعالیتونو روزنه ورکړ شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت د لندن چاپ ډیلی ټلیګراف ورسپانې هغه اداره رد کړه چې ویلي د برتانیا لخوا په کابل کې جوړ شوی نوې اکیډمۍ ته ښایي یوازې د هغه قوم کسان جذب شي چې اوس په اردو کې اکثریت دي. د عراق په پایتخت بغداد او نورو ښارونو کې نن د بمی چاودنو په تازه لړۍ کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي دي. د ایران د پارلمان د بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې مشر هغه رپورټونه رد کړي چې ګوند هیواد یې تر 100% د یورانیمو غنی کول بند کړي دي. او د الجزایر چارواکي وایي د دې هیواد په جنوب کې د تیلو یو ستره زیرمه چې د اټکل له مخې 1.3 میلیارد بیرل تیل لري کشف شوی ده.
دوستانو، تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو د تفصیل لپاره زموږ ویبپاڼې ته مراجعه وکړئ او هلته دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل به پر هغو پروژو څار محدود کړي چې د امریکا په مالي مرسته روانې وي. اکثره پروژې د پوځي تاسیساتو او ګارنیزونونو جوړول دي چې په لری پرتو سیمو کې دي. سالم احمد صالح نور تفصیل.
په داسې حال کې چې ائتلافي ځواکونه له افغانستان څخه وځي، شایي امریکایي چارواکو ته ناممکنه وي چې په خوندي او مستقیم ډول په لرې پرتو سیمو کې د بیا رغونې د هغو پروژو څارنه وکړي چې په میلیاردونو ډالره ارزښت لري. له افغانستانه د 30,000 پوځیانو ایستل او په روان کال کې د لسګونو پوځي اډو تړل به امریکایي چارواکو ته د خوندیتوب فضا محدوده کړي چې نه بسې کولی د بیا رغونې او روزنې پروګرامونو او په اداري فساد کې د ښکېل هیواد کې پر نورو چارو څارنه وکړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځنګړي سرمفتش یا سیګر له معلوماتو سره سم چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خپرې کړي، په 2014 میلادي کال کې به د ملکي څارنې چارواکي یوازې د افغانستان 40% خاورې ته لاسرسی ولري. د هغو پروژو د محدودولو پر ځای د امریکا دفاع وزارت، د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا پرمختیایي اداره په پام کې لري د قراردادیانو پر خصوصي کمپنیو تکیه وکړي چې د بیا رغونې د خصوصي قراردادیانو پر چارو څارنه وکړي. هغه پروژې چې د امریکا د مالیه ورکوونکو په پیسو تمویلېږي. د یو سند له مخې د امریکا نړیواله پرمختیایي اداره یا یوسیټ هم غواړي له سټلایټ تصویرونو او ډیرو پخو تجربو په کار اخیستو د پرمختیایي چارو د رواني پروسې په اړه د هغو افغانانو نظر ځانته معلوم کړي چې د امریکا په مالی مرسته د روانو پروژو ګټه ورسیږي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځنګړي سرمفتش دفتر وایي د بیا رغونې لږ تر لږه 15 پروژې چې ارزښت به یې تر 1 میلیارد ډالرو زیات وي بل کال به د امریکا چارواکي ورته لاسرسی نه لري. په دوی کې به د امریکا د حکومت 2 لسلیک سوې پرمختیایي پروژې هم شاملې وي چې یوه یې د 15 اویا میلیونو ډالرو په ارزښت د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د برېښنا د بند جوړولو او بله په ختیځ کې د 230 میلیونو ډالرو په ارزښت د سړک جوړولو پروژه ده. واشنگتن پوسټ لیکي د امریکا پوځي انجینران د افغان پوځ لپاره 3 ګارنیزینونه جوړوي چې هر یو به یې له 80 میلیونو تر 80 میلیونو ډالرو ارزښت لري او د افغانستان په داسې برخو کې دي چې د ځنګړي سرمفتش اداره ورته لاسرسی نه لري. د ورځپاڼې په راپور کې راغلي د امریکا د ملکي او پوځي کارکوونکو لخوا د دې پروژو کتنه او څارنه د بریدونو په وړاندې د پوځیانو په ځواب او د طبي پرسونل په ظرفیت پورې اړه لري چې د حملې په صورت کې ټپي سوي کسان په یوه ساعت کې دننه د ائتلافي ځواکونو روختونونو ته انتقال کړي. په ساحه کې له کمو امریکایي پوځیانو سره سره د دفاع وزارت غواړي د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو لپاره د ملکی سلاکارانو شمیر زیات کړي. دغه سلاکاران به له افغانانو سره کار کوي چې پوځي ملکیتونه او نور هغه شیان وڅاري چې امریکا یې لګښت ورکړی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمن دوستانو، تاسو موږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي چې پاکستان باید د مخدره موادو په مبارزې کې نوې تعهد په عمل کولو رښتینی اوسي. د مخدره موادو پر وړاندې د پوځي عملیاتو ګډ تفاهم لیک د روسیې، تاجکستان، پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ وړمه ورځ په اسلام آباد کې لاسلیک شو. خو د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي چې د مخکینو تجربو له مخې پاکستان د افغانستان په وړاندې خپل ژمنو ته صادق نه دی. په دې اړه له کابل دا مرزی احمد زئی رپورٹ اور ورپسې د ورکو ایسانو د لټی پروگرام مهیروي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مخدره موادو پر ضد د پوځي عملیاتو تفاهم لیک د مخدره موادو په مبارزه کې ګټور بولی. د دې وزارت سلاکار ذبی الله دایم آزادی رادیو ته وویل چې له دې وړاندې دوی له یو شمېر نورو هیوادونو سره هم ورته هوکړه لیکونه امضا کړي، خو د پاکستان د شمنو عملي کېدو ته د شک په سترګه ګوري.
تیر کلونو کې دا رقم وادي شوی او پاکستان له خوا هم تر اوسه پورې متاسفانه عملي شوی نه ده. موږ تقریبا 12 مشترک عملیات همزمان عملیات ایران سره دلودل، همدار رقم تاجکستان سره هم متاسفانه تر خوصه پوری چه سوک کلونم تیر شوی ده پاکستان سره کم ده مشترک یا همزمان عملیات ندی تر سر شوی ده. اگه ده مشکلات اشتا من امیدواروی چه ده کنفرانسون او ده مجالس تاثیر او کی او لاسترولن او لری.
ده افغانستان، روسیه، تاجکستان او پاکستان ده مخدره موادو پر ضد ده مبارزه مسئولینو تیره پنجشنبه په اسلام آباد کې ده مخدره موادو په وړاندې د ګډو پوځي عملیاتو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د دې موافقه لیک هدف د مافیایي کړیو پیژندل، د لوی قاچاق کوونکو نیول، د معلوماتو شریکول او د مخدره موادو په برخه کې د ګډو پوځي عملیاتو ترسره کول په ګوته شوی. د تفاهم لیک په داسې حال کې لاسلیکیږي چې روسیا او د منځنۍ اسیا هیوادونه له افغانستان څخه د مخدره موادو د قاچاق په اړه اندېښنه لري. د دوی په باور افغانستان په نړۍ کې د کوکنارو تر ټولو ستر تولیدونکي هیواد دی. د روسي د نشي موادو د کنټرول د فدرالي اداري رئیس ویکتور ایوانوف د منځنۍ اسیا په سلور اړخیزه غونډه کې ویلي وو چې سکل په افغانستان کې د نشي موادو کار او تولید هر کال په پرتله زیات شوی. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه هغه وخت بریالي کېدای شي چې د دې پدیدې د لمنځوړلو لپاره د سیمې په کچه هڅې وشي. د نشي موادو پر ضد مبارزې په خوانی وزیر جنرال خدایداد په دې اړه آزادۍ رادیو سره خپل نظر داسې څرګند کړ.
ولی په افغانستان کې امنیت نشته، انګیزه نشته او دا ارزمندی نه لري. دنیا، افغانستان او د همسایه ممالکو حتن اراده نه لري د افغانستان د مواد مخدر په ضد کې مبارزه وسی. دا افغانستان توانمندی د دې نه لري چې د دفاع مقابل کې مبارزه وکړي، ولی چې عمومي هماهنګي موجود نشته.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې سکال د کوکنارو کښت په جنوبي ولایتونو کې د امنۍ له کبله ډیر شوی. د دې وزارت په خبره په روان کال کې څه باندې 9000 هکتار ځمکه د مخدره موادو له کښت څخه پاکه شوې او د مخدره موادو شاوخوا 2000 قاچاق کوونکي نیول شوي. خو افغان کتونکي په دې باور دي چې په تیرو 12 کلونو کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په هدف له افغانستان سره ډېرې مرستې شوي، خو د مخدره موادو په کرلو او تولید کې کموالی نه درغلی. دوی وایي تر څو چې په هیواد کې کورني تولیدات زیات نشي او خلکو ته کاري زمینې مساعدې نشي، نو امکان نه لري چې د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه بریالی اوسي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ،
دا د بیا مل تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو دا غو ورک شوی عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو کتا سیم خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدې لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدې لطفا په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې دا چانوم واخلې چلټوي هاو د پیغام په پای کې به د ټلیفون شمیره ووایي دا ځکه کله چې د تاسو ورکښوي عزیز پیدا شي څو بیا اوردونکو وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه دی په کومو کې چې خپل ورکښوي عزیزان لټوي او همدارس دا یو ټلیفوني پیغام هم لرو چې یو ګران اوریدونکو ازادي رادیو ته ټلیفون کړی دی په خپل ټلیفوني پیغام کې ویلي چې د ازادي رادیو لارنه د دوی ورکښوي عزیز یا دوست پیدا شوی دی چې دا به هم یو ځای سره وورو ډیر به مونږ نن راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو کېدای شي چې کوم ورکښوي عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکښوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1 یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5 دا سیز مونږ غاغلا ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست محترم اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه ټلیفوني پیغام وورو په کوم کې چې یو اوریدونکو مونږ ته ټلیفون کړی دی لا ازادي رادیو څخه مننه کړې ده او ویلې دي چې د ازادي رادیو لارنه د دوی ورک شوی عزیز پیدا شوی دی راځي چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره وورو
السلام علیکم زه نور ادم خان خبرې کوم کونړ ولایت څخه ازادی راډیو څخه ډیره مننه کوم چې زما یو ورور ورک شوی و او په ازادی راډیو کې ماره پیغامونه پرې کوي او د پیغامونو څخه وروسته بس هغه ماته چا معلومات راکړو چې زه په فلاله ما مې خپل ورور پیدا کړو ازادی راډیو څخه ډیره مننه کوم ډیره شکریا ته دا کوم چې زما ورور پیدا شو نو هغه سره یو چې د پټه خان په نوم باندې وي د قندار ولایت ورکړي چې خپل یې چې پلوانی نو کاوله سیمات په دې نمبر باندې تریټون کې چې پر اټای او شپې ته څنګه نوی ترې سو پینځه خپل شماره ما چې په نه حاوی شپږ پندو زر پینځه پندو کوي چې په دې نمبر باندې ما دې تریټون کې زر دا دې راډیو نه ډیر مننه کوم چې دا زموږ د ښان پیغامونه نشرې او ما ته خپل روح له پاتو لاس ما نه راکو او دا خطرې ته ما باندې خوشاله اختر وګرځي دا دې راډیو نه ډیر مننه کوم ډیر تشکر ته کوم چې ما وروره په لاس ما نه راکو
ازادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دوستانو اوس به زه تاسو ته هغه یو ایمیل در ولولم کوم چې ازادي راډیو ته د حکمت الله مالیار لخونه را رسیدلی دی. دی په خپل ایمیل کې موږ ته سلامونه وایي چې سلامونه ته وعلیکم سلام وایو. دی په خپل ایمیل کې لیکي چې الله جلال جلاله دې تا ته د دواړو نړو ښه در په برخه کې. ګران ورونه له تا څخه مننه. زما د ترور زوی محمد مبین چې د محمد شریف زوی دی د کابل د ولایت د سبس د ولسوالۍ څخه دی. دی 15 کاله مخکې عسکري ته نیول شوی و او تر اوسه ورک ده. که څوک یې پته لري نو زما ورور سره دې په دې شمېره اړیکه ونیسي. د تلیفون شمېرې دي 0000 شپږ و 15 9 شپږ. د تلیفون شمېره یې ورې بیا صفر و صفر صفر شپک و و پینزه نه بلش میره ده صفر و صفر صفر دوای او دو پینزه دری دو او یا هم صفر و صفر صفر دو یاو دو پینزه دری دو. نو محترم دوستانو که تاسی ده محمد مبین چه ده محمد شریف زوی ده پاکلا معلومات لری او دغه شخص ده کابل ده ده سبز ده ولسوالی چخه ده ورتا تلیفون وکره لتا سخه با دیره من نوی. گران آوریدون کو محترم دوستانو تاسی لازدی ردیو سخه ده ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام تا خواگی است. وس قلم کاغذ تیار کړی د تلیفون شمیرې ولیکې دا ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
ہلو السلام علیکم جی سر خان صدر غزنی ولایت گیرو ولسوالی دے حدی کلی ہے اس ما یو دم امام جو دے سدا فائن دی خان احمد دا دریمیا سی دے کلا کورونا دار کا سوا دا ہر چا دے کمال ما چ ما دے دیش میرا زنگ ہو گئی صفر وا اتا وا سنسا دوا وا صفر نا انزا نا ہر چا دے کمال ما چ ما دے دیش میرا زنگ ہو گئی 5000 افغان جائز ہو سو. السلام علیکم.
ہلو آزاد رادیو ته سلام. بعد د سلام از جاوید د ننګرهار ولایت د کچراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په لیکه کې یم. خدای دې وکړي چې ما پیغام نشر کړ. زما یو د ترور زوی دی تر غرغانی په نوم د درې کاله کېږي د کور په ښځه اداره کا شوی دی. موږ مرګر ولا چا دی په دې اړه څه معلومات وي نو په دې شماره به موږ ته تلیفون وکړي. تلیفون نمبر دی 0 9 8 8 8 3 3 شماره ور ګیم
صفر و صفر پنځه و پنځه درې صفر دوه څلور شاره خپل بیا اعلان وو زه د عبد الباقی میرم د هلمند دولت خلک د ولسوالۍ د خیریه ناوه د ناوی د ولسوالۍ او د شوشرک کلی په سیدون کې يم. ما هغه وراره د اجمامه تیمې نه وراره دي چې په خپل دا چې ما پر اجمامه تقریبا د ټول اسکان دی د خیریه د ناوی د ولسوالۍ خبره کوم هر څوک چې پیدا کړی یا معلومات ورسره لري په دغه نمبر شماره کې ماته زنګ ووهي 0 و 0 5 5 3 0 2 4.
الو السلام علیکم. زه محمد یونس د کندهار بشار څخه خبر کوم. ما یو خوري اسمت الله د اجرز محمد زوی د پاکستان د پوچ د شان څخه شفاش کاله کیږي چې وطن یې دی موږ ته هیڅ حال احوال نشته. مخکې دوی میاشتې موږ ته د فرات څخه اجغوزدین په نامه نفر زنګ ونی وو چې ماته د اسمت په هکله معلومات تا بیا اجغوزدین نمبر د هغې ورځې څه بیا باندې تر نن تاریخه پورې
هغه مسلمان یا بل مسلمان ته د عصمت الله د اجراز احمد د دوی په هکله معلومات وي لطفا زموږ سره په دغه شمېره ولګي. موږ د سترګې په لار یو، موږ د سرکې شمېره داره صفر اویا څلور اویا اچا درې نوي اووه، دغه موږ د ټلیفون شمېره ده. وسلام.
زه دروازګان ولایت د چارچنو ولسوالۍ د تکری کې د سیمې څخه شاه محمد خبره کوم. زما یو ورور دی چې د یاطلا په نامه دی، دا یو دوه کاله کېږي چې نادرکه دی. نو هر چا چې ما ته معلومات راکړي، 15 لکه نوي افغانۍ جایزه ده په دغه لمبر باندې دي. زما سره اړیکه ټینګه کې 0 0 3 5 1 1. السلام علیکم، زه نقیب الله دی کابل چې خبرې کوم. زما یو ورور چې اجمل نمیږي، تقریبا اوس به د 30 کلو عمر لري او ښه جګه ځواني لري. دا اته کاله کېږي چې له کور نه وتلی او نادرکه ده. که چېرته چا ته کوم معلومات یې او یا څه احوال ترېنه لري، لطفا دې موږ سره په دې شمارو باندې په تماس کې شي. 0 0 1 1 2 8 9 0 8. بیا تکراروم، 0 0 1 1 2 8 9 0 8. او یاد په دې نمبر ته تماس شي، 0 0 1 2 3 5 4 1. بیا تکراروم، 0 0 1 2 3 5 4 1. که چاته کوم معلومات یې لطفا دې معلومات راکړي او شیرني دې ترلاسه کړي. ډېره مننه. او د پکتیکا ولایت د متاخان د ولسوالۍ د سیدو کلا اوسیدونکی ده.
زما نوم امان الله ده. زه د خپل ورور په لټه کې چې اجمل نومېږي یم. اجمل اته کلو راته په دې خوا له کور نه وتلی ده، تر اوسه پورې نادرکه ده. که چېرته چاته کومه نښه یا ادرس معلومې یا دې لیدلی یا یې پېژنې، لطفا دې له موږ سره په کابل کې په دغه نمرو باندې 0 0 3 9 1 8 4 9 0 8. او یا بیا تکراروم، 0 0 3 9 1 8 4 9 0 8. او یا بل نمبر 0 0 3 9 1 4 1 4 5 1. بیا تکراروم، 0 0 3 9 1 4 1 4 5 1. په نمرو باندې له موږ سره په تماس کې شي او خپله شیرني ترلاسه کړي. ډېره زیاته مننه.
السلام علیکم، زه صداقت د ننګرهار ولایت څخه د وشتي ولسوالۍ څخه ازادي راډیو د روسو عزیزانو ته کنډق ته دا پیغام ږدم. زما یو کاکا چې پیژار نومېږي، د مومندو ایجنسۍ د سربندۍ د کلي اوسېدونکی دی چې دا دوه کاله کېږي سړی تم دی او له موږ سره یې هېڅ درک نشته. په هر چا ته یې په اړه معلومات وي. مونږ ته دې په دې پته یا په دې شماره ټلیفون وکړي، 0 0 1 4 5 8 5 9 0. 0 0 1 4 5 8 5 9 0. وسلام.
ورور، زه د غورماش د ولسوالۍ د نغرخانې د وشلار څخه در سره غږېږم. زما نوم دی عبدالغفور. دا 18 کال د مخه زما زوی نادرکه سوی د ګلخان د چوله څخه. هر سړی که معلومات ولري یا یې په لاس کې وي او په دغه تلیفون په لمبر کې ما ته تلیفون وکړي، 0 2 4 5 4 8 0 0. په دغه لمبر دې ما ته تلیفون وکړي، 1 لک افغانۍ شیرینی د هر ورور په لاس کې کوي یا معلومات ولري. زه د نغرخانې د وشلاغ، زما نوم عبدالغفور دی، د زوی نوم بسم الله دی. هر سړی چې معلومات ولري 1 لک افغانۍ شیرینی ده، بس دغه شیرینی ورکوم. السلام علیکم رحمت الله.
بل السلام علیکم، زه عبدالغنی کوچی د پکتیا ولایت د میلن د سیمې نه تاسو سره په تماس کې یم. کومه یو ترور نادرکه د نوم یې زپار ده. اوس محال لا پروش او بل کال دسی وخت کې ځان هنار نیم یې خېرو چې دا چې وځي په ځان باندې بل نیم یې خېرو ځکه چې په د مشرکی ولایتونو اکثره خلکو چا چې لیدلې دا نیم یې ځان یې خېرو نو که چاته په حق معلومات شي مونږ سره د اسلامي او انساني خواخوږۍ د مخې په دغو شمېرو تماس ونیسي او خپله ډګو له جایزه به هم ورکړو د فلیپ شمېره ده او که مړ وي که ژوندی وي که چاته مرګ په حقله معلومات شي موږ به ډېر خوشحاله شو اول دې راکړي چې ژوند په حقله معلومات شي هر رنګ معلومات دوی سره وي مونږ نه د درېغ نه کړي موږ ته د معلومات راکړي د فلیپ شمېره ده 0 5 0 4 4 9 9 د ټلیفون شمیره یې واره بیا درته وایم بل شمیره مې مطلب یاد نه ده 0 5 0 4 4 9 9 او سلام به احترام دې مننه
پانی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا پیغام لورک شی عزیزان خفران تفریق دم خلیل شنل سلامت مرکز سنوات خان تقریبا درنین کال کی چې زما یو لتر دوی چې لکو درک شی دی تقریبا تور رنگ لري سترګي سنا سلګي چپی دی لنده هلګري چیرې زما غدا دې ملګری او ریاوی په خپل خپل کول شي چې ما سره په دې شمیره باندې اړیکې ونیسي 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
فلانی د چرشنه د ولسوالۍ خبر کوم مړی شناخته دی چې دا څلور پنځه کاله کېږي چې ورک وي. یو نوم یې ګرانغا دی، په یوه نوم په لګلان راښتی دا کار چې چاته معلوم ما ته په دغه شمېره زنګ ووي صفر اووه صفر څلور اووه پنځه نهه څلور صفر دوه. السلام علیکم.
بارے السلام علیکم جہاں گری خبر کوم دتور کی زمو یو ملګرای حمیدی ورخصه وای دی هر کتا ک معلومات دی بندې مورا تاسو مونې کی وردا خبر کوم کرای تاسو.
بارے السلام علیکم ز مولوی عبد القیوم د هرات د ولایت خبر کوم ز یو ورخصه وای لرم په نام د سمع الله د عبدالحکیم زوی چې د کریمان یو میاشتې لري ورخصه وای له کورس خوتلی نو زه د خبره کچیر زموږ ژغه او یا یو بل کس د په اړه باندې لږ معلومات لري نو پلار او یا نور اتخیل او یا زما دغه شماره چې په دغه باندې ثبتېږي مهرباني وکړه دا ورته بیان کړه چې په دې شمارې باندې فقط موږ ته معلومات راکړي چې دی ژوندی دی او یو ځای دی که هر ځای اوسي نو موږ نور پسې ګرځو نه چې فقط معلومات یې راته اوسي چې دی موجود دی او ژوندی دی مهرباني وکړه دغه زما شمېره ورته بیان کړئ د خدای په امان.
بله السلام علیکم زه حیات الله د ننګرهار ولایت د یولسمې ویلې نه د بیسودو د ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما یو زیری په نوم د عنایت الله عمر یې تقریبا څوارلس کاله دی او که هر چا دا لیدلی وي یا هر چا ته دا پته وي نو مونږ ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي صفر اووه سوه یو نوي څلور شپېته دوه څلوېښت دا شماره بیا هم وایمه صفر اووه صفر صفر نهه یو شپږ څلور څلور دوه چې هر چا معلومات راکړو نو ډېره مننه به وي. سلام علیکم.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره زموږ د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راوستوي او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامو مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له ونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دموکراسی نه وای دنجونو خوانزی بنو پرانستل شوی
خلق حکومت بنوي
دموکراسی نه وای نو رسنوي بنوي
ازادي رادیو د دموکراسي املاتړي